صبحانه رادیو آزادی، اما برنامه های ما تا ساعت 7 شام ادامه دارد. حالا هم با همکارم اجمل انت باشد. آقای انت، خوش آمدین.
بیرزیت منه نستر فروغ قدرمون دوستان از ما اجملنده و زماده تخنیکی همکار شمشاد زدران سلامونه اومنه. وقت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې مهم ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار له سفر نه، د افغانستان د ولسی جرګې د بلې دورې البته د رخصتیو نه وروسته د بیا پایل نه خبرو. نور ریپورټونه هم لرو خو پایل خبرونه کوو. عبدالحی نعمتی د بغلان د نوی والی په توګه ټاکل شوی دی. د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار نن له هندي چارواکو سره پر سیمه ایز امنیت او له ترهګرۍ سره د مبارزې پر څرنګوالي خبرې کوي. او د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنایی د اذربایجان له ولسمشر الهام علیف سره کتلي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، عبدالحی نعمتی د افغانستان د بغلان د نوی والی په توګه وټاکل شو. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندی منیر یوسف زاده د خپلې فیسبوک پر پاڼې لیکلی چې ښاغلی نعمتی د دې ادارې په وړاندیز او د ولسمشر اشرف غنی په منظورۍ د عبدالستار بارس پر ځای د بغلان والی ټاکل شوی. تر دې څو ورځې مخکې د بغلان د امنیي قمندان هم بدل شوی و. د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ وویل چې جنرال اکرام الدین سری د بغلان د نوي امنیي قمندان په توګه ټاکل شوی. د خوست یو شمېر دیني عالمانو پر ولس غږ کړی چې د امنیتي ځواکونو ننګ او ملاتړ وکړي. په خوست کې پرون د 203 تندر قلي اردو د لومړۍ پلي لیوا ته د ښایسته لیوا نوم ورکړل شو. په دې اړه مراسمو ته د خوست مجاهدینو د شورا مشر سردار زدران وویل د افغانستان دننه جګړه د بهرنیو استخباراتو کړیو له لورې اداره کېږي او ولسونو ته ښایي چې د امنیتي ځواکونو ننګ او ملاتړ وکړي.
دا دارالحرب نه دی، دا دارالاسلام دی، دا یو اسلامي نظام دی. د افغانستان ټول علما ټول ولسونه د خپل نظام نه ملاتړ کی. ولی موږ بیا هم وایو چې دا جنگ تپل شوی جنگ دی، دې ته موږ شرعي صبغه نه شو.
په خوست کې د لومړی پلیلې وا مشر ویل چې وسلوال طالبان په پسرلي کې جګړې ته د شدت ورکولو پلان لري، خو خوستیانو ته ډاډ ورکړ شي دوی پر ضد مبارزې ته چمتو دي. د افغانستان د کډوالو او راستنو شو چارو وزارت په زابل ولایت کې د 200 کورنیو د ویزای کېدو خبر ورکړی دی. وزارت د یک شنبه پورس په وی خبر پانه کې د زابل د کډوالو د چارو د رئیس متی الله حکیمی په حواله وویل په تیرې وونه کې د ارغنداب او خاکي افغان ولسوالیو څخه 308 کورنۍ د غلطه حکومتي ځواکونو مخالف وسلوال ترمنځ د جګړې له کبله بيسي شوي. په خبر پانه کې راغلی چې دا کورنۍ د زابل شاجوی ولسوالۍ ته کډه شوې او تر اوسه ورسره بیړنۍ مرستې نه دي شوي. په افغانستان کې د ولسی جرګې شپاړسمه تقنینی دوره نن پیلېږي. د ولسی جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان بیګ ازادي رډیو ته وویل چې د نوې کاري دورې په پیل کې به د ولسی جرګې اداري پلاوی وټاکل شي. د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار نن له هندي چارواکو سره پر سیمه ایز امنیت او له ترهګرۍ سره د مبارزې پر څرنګوالي خبرې کوي. د ملي امنیت ریاست ویان تواب غورزنګ بیګ ازادي رډیو ته وویل ښاغلی اتمر به د آسیایي هیوادونو په 19 امنیتي کانفرنس کې برخه واخلي چې د هند د دفاعي مطالعاتو او څېړنو د انسټیټیوټ له لوري جوړ شوی دی. دا ایران قضایه قوې پرون د یو ایرانی الاصل امریکایي د نیولو خبر ورکړ چې په مالی درغلۍ تورن شوی. د ایران مهر خبری آژانس د قضایه قوې د ویندوی غلام حسین محسنی اجرایی په حواله ویلي چې د سړي له ایرانیانو پیسې اخیستې او امریکا ته د تګ دروغي وعدې ورکولې او په دې ډول یې 2.6 میلیونه ډالر ترلاسه کړي وو. د نیول شوي سړي نوم نه دی څرګند شوی. د روټرز خبري اژانس په حواله په وروستیو میاشتو کې ګڼ شمېر ایراني الاصل امریکایي وګړي د جاسوسۍ په تور په ایران کې نیول شوي دي. بلخوا د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنایی د اذربایجان له ولسمشر الهام علیف سره کتلي. خامنایی پرون ولسمشر علیف ته ویلي چې اسرائیل د باکو او تهران د اړیکو د کمزوري کولو هڅه کوي، خو دواړه خواوې باید د خپلو دوستانه اړیکو د ساتنې لپاره کار وکړي. خامنایی د ایران د اټومي پروګرام په اړه د اذربایجان د دریځ ستاینه وکړه. ایران پخوا له دې امله چې اسرائیل پر اذربایجان وسلې او نور دفاعي تجهیزات پلوري پر باکو نیوکې کولې. د اذربایجان ولسمشر پرون تهران ته ولاړ او د ایران له ولسمشر سره هم وکتل. بلخواه ده اسرائیل صدر اعظم به د پنجشنبه په ورځ په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري او په سوریه کې د دایمي نفوذ لپاره د ایران له هڅو سره خپل مخالفت به ورسره شریک کړي. بنیامین نتنیاهو پرون وویل ایران د مځکې او سمندر له لارې هڅې کوي چې په سوریه کې د پښو دایمي ځای پیدا کړي او په تدریجي ډول د ګولان په لوړو کې د اسرائیل پر ضد جبهه ونیسي. نتنیاهو ویل دې امکان سره خپل شدید مخالفت به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې څرګند کړي. ایران په سوریه کې د بشر الاسد له عمده ملاتړ کوونکو دی. روسیه هم د سوریه له رژیم مالی او پوځي ملاتړ کوي. له ازادۍ راډیونه خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له کانګرس په دې اړه چې د بارک اوباما ادارې د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د څېړنو له صلاحیته ناوړه کار اخیستی کنه د تحقیق غوښتنه وکړه. سپینې ماڼۍ پرون په دې اړه یوه اعلامیې خپره کړه. تر دې ورځ وړاندې ولسمشر ټرمپ د امریکا پر پخواني جمهور رئیس بارک اوباما تور پورې کړی چې د جمهور ریاست لپاره د ټاکنیز کمپاین پر مهال یې په نیویارک کې د دفتر ټلیفوني مکالمې اوریدلې او ثبت کړي، خو ولسمشر ټرمپ په دې ارتباط شواهد نه دي وړاندې کړي. د بارک اوباما یو ویاند دا ادعا بیا اساسه بللې. جیمس کلیپر په 2014 میلادي کال کې د ولسمشرۍ د ټاکنو پر مهال د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر دا مسله رد کړې ده. دوستانو خبرونه مله ازادي راډیو نو ورته لړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. د جمهور رئیس د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر هند ته په درې ورځني سفر تللی. د ملي امنیت شورا ویان د ازادي راډیو ته په دې اړه څرګندونه کړې. په دې موضوع به ریپورت ولرو. د دې په مهم خبر کو چې د افغانستان د ولسي جرګې 14مه تقنینی دوره نن پیلېږي. د ولسي جرګې غړي به د ژمي تر رخصتۍ وروسته نن بیا خپله رسمي کاري دوره پیل کړي. په اړه به یې رپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ښځو په وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي له منځه وړلو ته ژمن دي. یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي پاکستان له افغانستان د خپلو رسمي لارو په بندولو ټول نړیوال قوانین تر پښو لاندې کړي. په دې موضوع په پاکستان کې د پخواني افغان ډیپلوماټ احمد سعیدي سره مرکه درته وړاندې کوو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې د سوریې دولتي رسنۍ وایي حکومتي ځواکونه د دې هیواد په شمالي برخو کې پرمختګ کوي. دوستانو دا د ازادي راډیو ده. د جمهور ریاست د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر هند ته په درې ورځني سفر تللی. د ملي امنیت شورا ویان د ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلی اتمر به په دې سفر کې له هندي چارواکو سره په خبرو کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په څرنګوالي کې د بدلون غوښتنه وکړي. ښاغلی اتمر به همداراز په هند کې د سیمه ییز امنیت په یو کانفرانس کې هم ګډون وکړي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې پر څرنګوالي راڅرخي. فرشته جلالزی په دې اړه نور تفصیل لري.
د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر صلاحکار بهنن د هند دفاعي مطالعاتو او څېړنو د انسټیټیوټ له لوري د اسیا د امنیت په اړه په 19 کنفرانس کې له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي وینا وکړي. په دې کنفرانس کې د اسیا د جنوب او جنوب لویدیځو هیوادونو استازي برخه لري او د منځني ختیځ د چارو یو شمېر څارونکو هم اور بلل شوي دي. د ملي امنیت شورا ویندوی تواب غورځنګ بیګا ازادي راډیو ته وویل چې شغله اتمر به د اسیایي هیوادونو په 19 امنیتي کنفرانس کې د تروریزم پر ضد مبارزې سره په چلند کې د بدلون غوښتنه وکړي.
د موږ په باور د ترګری سره د مبارزې د چلند د بدلون یو اساسي هدف دا دی چې د خ او نه خ د خو بد تروریزم د تفکیک د چلند د فرضیه لمنځه لاړ شي. که چېرې هدف دا وي چې واقعا د تروریزم سره صادقانه مبارزه وشي او د شوم منطقې ته ورکه شي.
شغله اتمر به همداراز غوښتنه وکړي چې ټوله سیمه هغو هیوادونو ته چې د افغانستان د حکومت باور د تروریزم له تمویل او تجهیزه د بهرنۍ کړنداري د عملي کولو لپاره کار اخلي دا پیغام ورکړي چې تروریزم او د تروریزم تمویلونکي نه خوښوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویندوی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې شغلی اتمر به له هندي چارواکو سره د کابل او نوې ډیلی د سیاسي او امنیتي همکاریو پر پراختیا هم خبري وکړي.
د خپل هندي سیال خغلی ډاکټر اجیت دوال سره ګوري او زمنان د هند د هندستان د دولت د یو شمېر نورو مهمو او لوړ پوړو امنیتي او سیاسي مقامات سره هم ګوري د دوی د بحثونو محور به درې عمده مسایل وي، د ترهګرۍ سره مبارزه، ګډه مبارزه د دواړو هیوادونو ترمنځ، د امنیتي او سیاسي اړیکو پراختیا، او د غراز د اقتصادي انکشافي برخو لپاره د هندوستان د هیواد مرستې او همکارۍ په برخه کې
تواب غورځنګ زیاته کړه چې ښاغلی اتمر به په سیمه کې له تروریزم سره د مبارزې په اړه یو لړ وړاندیزونه هم کنفرانس ته وړاندې کړي. په نوي ډیلي کې د دفاعي مطالعاتو او څیړنو د انسټیټیوټ له لوري په دې درې ورځني کنفرانس کې د پاکستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار جنرال محمد علي دورانی د پاکستان په استازیتوب ګډون لري.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان د ولسی جرګې شپاړسمه تقنینی دوره نن پیلېږي. د ولسی جرګې غړي به د ژمي له رخصتۍ وروسته نن بیا خپله رسمي کاري دوره پیل کړي. د ولسی جرګې نایب منشي وایي په نوي کاري دوره کې به د هغه وزارتونو لپاره چې سرپرست وزیران ورته ټاکل شوي د نوو وزیرانو پر غوره کېدو بحثونو ته لومړیتوب ورکړي. فرشته جلالزئی په دې اړه په بل رپورټ کې جزئیات راوړي.
د افغانستان د ولسی جرګې شپاړسمه تقنینی دوره نن پیلېږي. د ولسی جرګې نایب منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې د نوې کاري دورې په پیل کې به د هغو وزارتونو لپاره د مناسبو کاندیدانو پر غوره کولو تمرکز وکړي چې وزیران یې سلب صلاحیت شوي او نوې کسان لا نه دي ورته ټاکل شوي. ولسی جرګه به له حکومت د هغو وزارتونو لپاره هم د مناسبو کاندیدانو د ورپېژندلو غوښتنه کوي چې سرپرست وزیران ورته ټاکل شوي دي. د ولسی جرګې نایب منشي عرفان الله عرفان پرون ازادي راډیو ته وویل د ولسی جرګې کاري دورې له پیل سره به د جرګې د اداري پلان پټاکلو غور وکړي.
در یکی دو روز اول شاد مصیفت انتخاب هیئت اداری خواهیم بود و بعدا کدام اولویت هایی که ما به حکومت مکتوب فرستادیم که اگر کدام اولویت جدی روی مسائل تقنینی و نظارتی بوده باشه رو به ما بفرسته، روی از او بحث خواهیم کرد و در سوال به کسانی که ضرورت برای اعتماد دارن که به شما مستحضر هستید ارتباط به شهر صلاحیت هفت تن از وزرا و سه تن دیگری که باش سرپرست کار میکردن و تقاضای جدی داریم که تا آمدن وکیلا و شروع پارلمان حزب جمهور و حکومت بفرسته لیست کسانی که به حیث وزیر مرکی میشن.
د ولسی جرګې نایب منشي زیاته کړه چې ولسی جرګې په وروستیو میاشتو کې په مقرر ډول له حکومت غوښتنه کړې چې د هغو وزارتونو لپاره چې وزیران لا نه دي ورته ټاکل سوي نوي او په شرایطو برابر کاندیدان معرفي کړي. عرفان الله عرفان زیاته کړه چې په راتلونکو دوو ورځو کې به د ولسی جرګې لومړی او دوهم مرستیال منشي او نایب منشي انتخاب شي. د افغانستان د ولسی جرګې د غوړه کاری دوره د سرطان په میاشت کې پای ته رسیدلې و. خو د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو تر انتخاباتو یې د کار موده تمدید شوه.
په سالی که ما به پیشو از شامل سال هفتم دوام کاری دوره تقنینی 16 میشه و ما امیدوار هستیم که به این ماهای نزدیک بتوان حکومت افغانستان زمینه رو مساعد بسازه به خاطر تدبیر انتخابات عادلانه و شفاف.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هیله څرګنده کړي چې د افغانستان د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه به د رواني اونۍ تر پایه اعلان شي.
ازادي راډیو خبري اعلان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو یو ار بیا مو دا ساتي رادیو په دې خبرونه کې هر کله کو په سهارنی نیم ساعت خبري مجله کې مو دا کندهار د نیش ولسوالۍ پر امنیتي وضعیت باندې خبري وکړلې. د غلطه ل پرونه رئیسی د افغان امنیتي ځواکونو او مخالفو وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده او دواړه لوري پکې یو بل ته د مرکشوب لیاړولو ادعا کوي. ل کندهار هم دا اوس را سره د ازادي رادیو خبريال محمد صادق رښتینی د تلیفون په تماس کې دی. رښتینی صاحب سهار دې په خیر، بیا مخبرونه تستړی مشي او ریدونکو ته د نیش د ولسوالۍ د وروستي امنیتي وضعیت په اړه وایي. د غلطه وسهاله روان دي.
ان صاحب یو ځل بیا تاسو اوریدونکو ته سلام. چارواکي وایي چې په نیش کې جګړه اوس پای ته رسیدلې او وضعیت نورمال دی. ما څو شپې مخکې د کندهار د والي د بیان سمیم خپل باک سره خبرې وکړي. هغه وایي چې وسلوال مخالفینو د نیش ولسوالۍ پر څو سرحدي پوستو بریدونه کړي وو چې امنیتي ځواکونو یې په وړاندې کلک مقاومت کړی وو. د خپلواک په وینا دغه جګړه د یکشنبې په ورځ پیل شوې او اوس پای ته رسېدلې ده. دوی وایي په جګړه کې یوازې البته دوه پولیس ټپیان شوي دي چې وسلوال مخالفینو ته هم دوی وایي درنه مرګ ژوبله اوښتې، خو په اړه یې تر دې مهاله معلومات نشته. او وسلوال طالبان بیا د برعکس د نیش جګړه کې د څو پوستو د نیول کېدو او ګڼ شمېر پولیسو د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. دې ټلي ویان قاري صاحب احمدي مخکې ازادي راډیو ته ادعا کړې وه چې د نیش په ولسوالۍ کې لس پوستې نیولې دي او 19 پولیس یې وژلې دي او 25 نور یې ژوندي نیولې دي. البته دوی ویلي وو چې 12 نور پولیس هم ورته تسلیم شوي. خو چارواکي په پرله پسې توګه د وسلوالو طالبانو دغه اداره دوي او وایي چې امنیتي ځواکونو د وسلوالو د بریدونو په وړاندې مقاومت کړی او تر دې مهاله یو ځای هم ندینی ولسوی. خو البته ځینې سرچینې ستا چې موږ د غوی سره خبرې کړې دي، هغه وایي چې پر نیش ولسوالۍ د برید لپاره د کندهار د بیلابیل ولسوالۍ څخه البته د روزګان او هلمند څخه هم یو شمیر وسلوال راغلي وو. دغه سرچینې وایي چې په دغه جګړو کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. یوه سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې په جګړه کې 8 پولیس وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان شوي دي چې اوس د درملنې لپاره د کندهار 215 متل کلي اردو نظامي روغتون
ترابل سی بی. دغه ولسوالۍ د نیش ولسوالۍ تر دې مخکې امنیتي وضعیت څنګه و؟ آیا مخکې هم داسې وخت نا وخت بریدونه کیدل او د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړو شاهد و؟ کنه دا په وروستیو کې داسې پراخه لومړنۍ حمله ده.
نیش د کندهار او روزګان ترمنځ سرحدي ولسوالۍ ده او دا د کندهار له یو نام ولسوالۍ څخه شمېرل کېږي. دوه نیمې میاشتې مخکې هم پر دغه ولسوالۍ پرله پسې وسلوالو طالبانو بریدونه وکړل چې هغه مهال د ولسوالۍ د امنیت قومندان په شمول یو شمېر پولیس پکښې ووژل شوه. خو د یخ په زیاتېدو سره دغه وضعیت نورمال شو او دا د یو ځل بیا وسلوالو طالبانو پر دغه ولسوالۍ خپلو بریدونو ته دوام ورکړی.
ډیر زیاته مننه صادق رښتینی و چې له کندهارې د نیش ولسوالۍ د وروستۍ جګړې حال راکوو. مننه ترې کوو. دوستانو، ننګرهار ته ځو. په لغمان او ننګرهار کې د امنیي قومندانان بدل شوي. په دغه سیمه کې خلک د نوو امنیي قومندانانو په راتګ سره څه فکر کوي، خصوصا د امنیت په اړه څومره هیله مندې لري او په کومه سترګه دغه بدلون ته ګوري؟ همدا اوس راسره له ننګرهاره د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری په تماس کې دی. شینواری صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، دا راته ووایه چې دغه د امنیي قومندانان په لغمان او ننګرهار دواړو کې بدل شوي دي، خلک څه وایي د دغه بدلون په اړه؟
ډېر زیات مننه انصاب. مخکې دې نه چې دغه تغییرات را شي په ننګرهار او لغمان کې ولسونو له رسنیو لارې نه چې دی له مرکزي حکومت نه غوښتنه کړې وه چې دغه ولایتونو د امنیت لپاره بیا جدي پام وشي، ځکه پرې وروستیو کې په دواړو ولایتونو کې امنیتي وضعیت د ننګونو سره مخ شوی چې هغه وروستۍ پېښې رسنیو نه بیا خپرې شولې چې په لغمان کې تقریبا تر مرکزه پورې جګړه راورسېدله. خو بالاخره دغه نوي تغییرات چې راغله لغمان ته، هغه پخوانی امنیه کمانډان فضل شهزاده چې د روسي بیرنګ هر کې وو، د خلکو غوښتنه هم همدغه وه چې د هغه کله چې هغه کمانډان په لغمان کې یو څه امنیتي وضعیت ښه وو، امیر سپاره په تعلیزي حالت کې وو، هغه پخوانی قمانډان بیا هم لغمان ته معرفي کړه. او همدارنګه د ننګرهار امنیه کمانډان چې هغه کله ننګرهار ته معرفي شو، هغه په لومړیو کې خپله دا اقرار کړی وو چې د جنګي نه دی او دنه په دغه د جنگ په برخه کې به تمه ترې نه شي کېدلی. نو همدغه لامل و چې په دې وروستیو کې د ننګرهار وضعیت هم خراب شوی وو چې ننګرهار لپاره بیا د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمي معرفي شو. په ټوله کې چې د ننګرهار او لغمان ولسونو سره موږ دغه موضوع شریکه کړې ده، اکثره خلک خوشحاله دي ځکه د دغه نوو قومندانانو چې دوی هغه پخواني ریکارډ ته دوی پام کړی دی، ترې نه خوشحاله دي او په خبره چې ممکن دوی تر تک سره یو څه تغییرات راشي. په دې وړاندې امنیت قومندان چې وو هغه په جنګي برخه کې په عملیاتو کې هم برخه نه اخیستله، یوازې به په قومندانۍ کې ناست و. د خلکو اعتقاد هم دغه و چې وضعیت خرابه دی او داسې امنیت قومندان چې هغه هر اقل په اوسونه لیدنه وکړي، د دغه څلور مهم دروازې چې دي د دې نه بد لیدنه وکړي، یا د ولسوالۍ وضعیت بنې ځینه وڅاري او دغه قومندان پوښتنه کوي دغه ستونزې موجودې وي.
ډیره زیاته مننه شمامو ته شنواره او چې په ننګرهار کې او لغمان کې د نو او نوي قومندانانو د ټاکلو پاړی د خلکو د هیلمندۍ حال راکو په دې هیله چې په دواړو ولایتونو کې به امنیت ټینګ شي له نو ټاکنو سره تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان اجرائیه رئیس وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یوې ملي او پراخې مبارزې ته اړتیا ده. عبدالله عبدالله پرون کابل کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې جوړ شوې غونډه کې وویل چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره باید دینی عالمان، مدني ټولنو، مخبرو څیرو او سیاستوالو ترمنځ منطقي او بنسټیزې اړیکې رامنځته شي. واصل وصال پرې نور تفصیل راکوي.
د افغانستان اجرائیه ریاست د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره په یوې ملي او سراسري مبارزې ټینګار کوي او په یاده برخه کې د دینی عالمانو، مدني ټولنو، مخورو سیرو او سیاسیونو رول مهم ګڼي. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د یک شنبه پورست د مارچ د 8 نیټې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوې جوړې شوې غونډه کې وویل د تعلیم او لوست په شان د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره هم ولسی تړون او یووالي ته اړتیا لیدل کیږي.
اما واقعا همدغه کې سواد آموزی یک بسیج ملی دی ایجاب میکنه،
لکه څنګه چې د سواد زده کړې لپاره یووالي ته اړتیا لیدل کیږي، همداسې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې یووالي ته اړتیا لرو. په دې برخه کې عالمان تر نورو مخکې دي، خو موږ باید د مدني ټولنو، مخورو سیرو او سیاسیونو ترمنځ یو منطقي او بنسټیز اړیکه رامنځته کړو. ښاغلی عبدالله ویل لا هم ښځې په کاري چاپیریال او نورو برخو کې له تبعیض او تاوتریخوالي سره مخ دي چې لامل یې نامنی ده، خو اجرائیه رئیس ټینګار وکړ چې که افغان میرمنې په ټولنه کې له یو لړ ستونزو سره مخ دي، خو ښې لاسته راوړنې هم لري. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر راپورونو له مخې په افغانستان کې ښځې د زور زیاتي له ګڼو پیښو سره مخ دي چې د دوی په ژوند ناوړه اغېز کړی دی. وهل، ټکول، په کم عمر کې ودونه، له بېلابېلو حقونو څخه محرومیت، جنسي ځورونې او په کاري چاپیریال کې تبعیض او ځورونه هغه څه دي چې افغان میرمنې ورسره مخ دي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په موجوده وضعیت اندېښنه ښیي او په دې برخه کې د لازمو اقداماتو او پروګرامونو د پلي کولو غوښتنه کوي. د دغه وزارت وزیر دلبر نظري له دیني عالمانو، عدلي او قضایي ارګانونو او نورو بنسټونو څخه غواړي چې په ټولنه کې د عدالت د ټینګښت تر څنګ له ښځو څخه ملاتړ وکړي. له دیني عالمانو څخه د خلکو د مذهبي او معنوي رهبرانو په توګه او د عدلي او قضایي ارګانونو څخه د عدالت د تامینونکو په توګه هیله کوو چې د ښځو د اسلامي او انساني حقونو څخه ملاتړ وکړي او د دوی تر شا ودرېږي. د یادونې ده چې له دې وړاندې هم د افغان حکومت مشرانو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې د یو لړ پروګرامونو او اقداماتو خبره کړې، خو لا هم په ټولنه کې افغان میرمنې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، هم له واصل وصال سره پاتې کیږو او هم د ښځو په وړاندې په افغانستان کې د زیاتیدونکي زور زیاتی مسلې ته تم کیږو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ښځو په وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي له منځه وړلو ته ژمن دي. د دې وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي د دې مطلب په څرګندولو سره د شنبې په ورځ په کابل کې د ښځو په وړاندې د هر راز تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون ته د راپور چمتو کولو په ګډه غونډه کې د اړوندو وزارتونو ترمنځ په همغږۍ او همکارۍ ټینګار وکړ. نور حال د واصل وصال په بل رپورټ کې اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو نړیوال کنوانسیون ته به د افغان میرمنو د وضعیت په اړه یو بریالی او جامع راپور وړاندې کړي. د دغه وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د یکشنبې په ورځ په دې اړه په کابل کې یو غټ خبري کنفرانس ته وویل چې ټولې اړوندې ادارې باید د دغه راپور په چمتو کولو کې پوره همکاري او همغږي ولري.
د دې راپور په چمتو کولو کې د هر مربوطه ادارې مشخصا همکاری و خصوصا همغږی ته اړتیا لیدل کیږي. په دې کې یو خواهش کو د ټولو اړوندو اداراتو ته چې خپل مربوطه راپورونه وزارت خارجه سره شریک او هماهنګ کړي. موږ غواړو چې دغه لړۍ په بریالي توګه مخته ولاړ شي.
ښاغلی کرزی وویل د ښځو په وړاندې د هر راز تبعیض د لمنځوړلو لپاره د نړیوال کنوانسیون ټولو سپارښتنو او غوښتنو ته ژمن دي او د عملي کولو په برخه کې به یې له هرې ممکنې لارې کار واخلي. د ښځو په وړاندې د هر راز تبعیض د لمنځوړلو دغه کنوانسیون د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي مجمع کې په 1999 کال کې تصویب شوی. افغانستان له دې وړاندې خپل لومړی او دویم نوبتي راپور دغه کنوانسیون ته د 2013 کال په جولای میاشت کې وړاندې کړی و او ټاکل شوی چې خپل دریم راپور د روان کال د جولای په 10 نیټه وړاندې کړي. د دغه راپور د چمتو کولو لپاره د بهرنیو چارو وزارت په مشرۍ یوه ګډه کمیټه ټاکل شوې چې پکې د عدلي او ښځو چارو وزارت د مرستیالانو ترڅنګ د بشري حقونو او مدني ټولنو استازي هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ښځې د زور زیاتي له ګڼو پیښو سره مخ دي چې د دوی په ژوند یې ناوړه اغېز کړی دی. وهل ټکول په کم عمر کې ودونه، له بېلابېلو حقونو څخه محرومیت، جنسي ځورونې او د ښځو په وړاندې یو شمېر نورې پېښې هغسې دي چې د افغانستان مېرمنې ورسره لاس او ګرېوان دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت د دغه راپور پر اهمیت په ټینګار سره وایي چې د راپور په چمتو کولو کې باید له پوره غور او دقت څخه کار واخیستل شي. د دغه وزارت مرستیال سپوږمۍ وردګ وایي چې دا راپور باید د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو چمتو شي ترڅو د افغان میرمنو د ژوند رښتینی انځور پکې وړاندې شي. د موضوع اهمیت او د هیواد اساس شرایط ته په کتو باید هڅه وشي چې دا راپور په ښه ډول چمتو او برابر شي ترڅو د افغان میرمنو او نجونو رښتینی وضعیت ته پکې انعکاس ورکړل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د ښځو د برخې سرپرسته شروط یبدهای د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو په برخه کې د مدني ټولنو بنسټونو پر رول ټینګار کوي او په دې برخه کې له افغان حکومت څخه د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
یو شمیر مسافر وایي دوی د کندوز تخار پر لوی لاره د سفر پر مهال د خوندیتوب احساس نه کوي. دوی ویلا هم وسله وال طالبان د دې لارې په شاوخوا کې نږدې څنډو کې حضور لري او د دې لارې په اوږدو کې څو ځای وخت نا وخت مسافر وړونکي موټر تالاشي کوي. اجمل لارینه او په دې اړه نور تفصیل.
د کندوز تخار پر لوی لارې باندې طالبان آزادانه تګ راتګ او تلاشي کوي. د کندوز تخار د لوی لارې او زیات شمیر مسافران شکایت کوي چې دوی د سفر پر مهال په دې لارې کې د خوندیتوب احساس نه کوي، ځکه د دې لارې په اوږدو کې وسلوال طالبان فزیکی حضور لري او هر ورځ پر دې لارې باندې وسلوال طالبان موټرونه تلاشي کوي او د خپلو اهدافو پسې ګرځي. د دغو خلکو په خبره چې پر دې لارې باندې څو ځای امنیتي پوسې فعال دي، خو پوسې له یو بل څخه ډېر واټن لري او دغه پوسې نشي کولی چې د دې لویې لارې امنیت ټینګ کړي.
د کندوز کابل، کندوز تخار او کندوز شیرخان بندر لوی لارې کې هر روز وسلوال مخالفین راوځي او په آزاده توګه په دغې لارو کې تګ راتګ کوي او کولی شي چې ډېره په راحت سره موټر ودروي، چک پاینټ جوړ کړي.
د کندوز او د تخار همداسې د شیرخان بندر یا د کابل لوی لارې دی کې خطرات ډېر زیات دي، ځکه چې په نوم پوستې شته دي. ولیدوی هغه کوم فعالیت چې باید وکړي نه کوي. هره شېبه کولی شي دښمن د لارې سرته راوځي او زموږ ښاروالان په تکلیف باندې کې که هر څوک کابل نه کندوز ته راځي او که کندوز ته ځي تخار په لور باندې ځي، دوی ته ډېر زیات خطر مواجه دي.
دوی وایي چې د دولتي ارګانونو کارکوونکي او د بهرنیو موسسو کارکوونکي د طالبانو له اهدافو څخه ګڼل کیږي. که چیرې د تلاشۍ پر مهال دغه کسان پیدا کړي، نو له موټرو څخه یې کوزوي او له ځانونو سره یې بیایي. په همدې حال کې د کندوز د امنیت قمندان جنرال عبدالحمید حمیدی بیا وایي چې په نږدې راتلونکي کې د دې لارې په اوږدو کې نوې امنیتي پوستې جوړوي څو خلک په آرامه فکر تګ راتګ وکړي.
پوسه را بسنده به خاطر تامین امنیت شورای کندوز تخار نه میدانیم کندوز خونه بود.
اوس مهال یو شمېر امنیتي پوستې په دې لارې کې موجود دي، خو دغه پوستې بسنه نه کوي او موږ پلان لرو چې د کندوز تخار د لویې لارې په اوږدو کې غیر فعاله پوستې بیرته فعاله کړو.
نقاطی که آسیب پذیر است تحت پوشش خود را قرار بدیم.
د کندوز د اوسیدونکو په وینا چې له 2 کالو راهیسې د دې ولایت د لویو لارو امنیتي وضعیت خراب شوی دی، خو تر اوسه پورې د کندوز سیمه ییز چارواکي نه دي توانېدلي چې د کندوز تخار د لویې لارې همدارنګه د کندوز بغلان د لویې لارې امنیت ټینګ کړي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
ازادۍ راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دا دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. د آزادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2:20 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. 8:30 بجې شوې وار بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویانده وایي چې عبدالحی نعمتی د بغلان د نوي والي په توګه ټاکل شوی دی. په خوست کې یو شمېر دیني عالمانو پر ولس غږ کړی چې د امنیتي ځواکونو ننګ او ملاتړ وکړي. دوی پرون په خوست کې د 203 تندر قلي اردو لومړی پلي لیوا ته د ښایسته دیوان نوم ورکړ. د افغانستان د کډوالو او راستنو شوو د چارو وزارت په زابل ولایت کې د 200 کورنیو د بې ځایه کېدو خبر ورکړی. دا کسان په خاکی افغان او همدارنګ ارغنداب ولسوالیو کې د حکومتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ د جګړو له کبله بې ځایه شوي. د افغانستان د ولسي جرګې 14مه تقنیني دوره نن پیلېږي. د ایران قضایه قوی پرون د یو ایرانی ول اصل امریکایی د نیولو خبر ورکړ چې په مالی درغلی یو تورن شوی. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف سره کتلی دی. د اسرائیل صدر اعظم به د پنجشنبې په ورځ په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري او په سوریه کې به د ایران د نفوذ د پراختیا په اړه خپل اندېښنه ورسره شریکه کړي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له کانګرس په دې اړه چې د بارک اوباما ادارې د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د سیړونو له صلاحیت ناوړه کار اخیستی وي کنه د تحقیق وخت نه کړي. دوستانو تاسو موږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. دا د دې خبرونو تفصیل په آزادۍ راډیو ویبپاڼه کې کتلی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده آزادۍ راډیو ډاټ کام. نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه سوي رضوان مراد ورته کتنه کړي.
انډین اکسپرس او کاناډایي ورسپانو د افغانستان په شمال په ځانګړي ډول په کندوز ولایت کې وروستیو امنیتي پیښو ته کتنه کړې ده. انډین اکسپرس ورسپانه د کندوز د امنیت قمندان له قول لیکي چې د افغان ځواکونو په وروستیو عملیاتو کې دغلته هغه تروریستان وشل شوي دي چې په کندوز ښار کې د بیلابیلو بریدونو پلان درلود. ګلوب ان میل کاناډایي ورسپانه هم د کندوز وروستیو نه امنیتو ته اشاره کړې ده. ورسپانې کندوز ښار ته نږدې د یکشنبې په ورځ د 5 پولیسو د وشل کېدو په اړه د دې ولایت د چارواکو څرګندونې نقل کړې چې وایي د پولیسو پر مرکز د یکشنبې د سهار په برید کې لسګونو وسلوالو برخه درلوده. ګلوب ان میل بیا په امام صاحب ولسوالۍ کې د افغان دولت د 13 وسلوال مخالفانو د وشل کېدو په اړه هم لیکنه کړې ده. د ترکیې چاپ سبا ورسپانه لیکي افغان چارواکو د ترکیې حکومت د 1400 افغان ترک ښوونځیو د مدیریت د چارو د سپارلو پروسه پیل کړه. ورسپانه لیکي دا ښوونځي د ترکیې د حکومت له مخالف فتح الله ګولین سره تړاو لري. ګولین د ترکیې یو مذهبي سیاستوال دی او دا مهال په متحده ایالاتو کې میشت دی. د ترکیې حکومت وایي په دې هیواد کې د وروستۍ ناکامي پوځي کودتا تر شا د نوموړي لاس و. سبا ورسپانه لیکي د ترکیې حکومت له دغې ناکامې کودتا وروسته له افغانستان یو یو شمېر نورو هیوادونو وغوښتل چې پر خپله خاوره د افغان ترک ښوونځیو مدیریت ترکیې ته وسپاري. د ورسپانې په وینا ترکیې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې له ولسمشر اشرف غني غوښتي وو چې په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو مدیریت دوی ته وسپاري. د افغانستان د پوهنې د وزارت مرستیال شفیق سمیم د ترکیې سبا ورسپانې ته ویلي چې ولسمشر غني په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو د تړل کېدو مخالف وو او د همدې لپاره یې د ترکیې د حکومت دا غوښتنه ومنله. سبا ورسپانه لیکي په ترکیه کې د کودتا له ناکامېدو وروسته د پوهنې د بنسټ په نامه اداره جوړه شوه چې له دې هیواد څخه بهر په فتح الله ګولین پورې د اړوندو ښوونځیو مدیریت پر غاړه واخلي. دا مطلب لیکوال وایي دا مهال 8000 افغان زده کوونکي په کابل، جلال آباد، قندهار، مزار شریف، شبرغان او هرات کې د افغان ترک په 1400 ښوونځیو کې زده کړه کوي. د افغان ترک ښوونځیو نوی مدیریت ژمنه کړې ده چې داسې یو پراخ بنسټه پالیسي به جوړ کړي چې له مخې ټولو افغان ماشومانو ته په دې ښوونځیو کې د شاملېدو زمینه برابره شي.
یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي پاکستان له افغانستان سره د خپلو رسمي لارو په بندولو ټول نړیوال قوانین تر پښو لاندې کړي. دوی وایي افغان حکومت باید زر تر زره د پاکستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس له سیاسي کارپوه په پاکستان کې د افغانستان له پخواني ډیپلوماټ احمد سعیدی سره مرکه کړي او په سر کې ترې دا پوښتنه کړې چې آیا پاکستان د نړیوالو قوانینو له مخې د دې حق لري چې د ډیورند کرښې په اوږدو کې دروازې وتړي. ښاغلی سعیدی وایي
نه هر مملکت چې څوک ویزه نه لري له قانون بین الملل نه میثاقای بین الملل حق لري چې خپل سرحد وتړي، اما سرحد هغه وخت تړلی شي چې مناسبات ډیپلوماتیک صفر نقطه ته رسیدلی وي. یو بل خبر هم چې غواړم درته عرض وکړم، هغه څوک چې ویزه لري، ویزه تاسو معلوم ده چې یو فرانسوي لوکت ده اصطلاح اجازه نامه، هر څوک چې ویزه لري که یو مملکت نه، هیڅ څوک حق نه لري چې د ویزه په مخالفت مشکل ایجاد کړي یا ممانعت وکړي، یعنی پاسپورت باندې. اما مخصوصا هغه څوک چې له خپل مملکت ته را روان دي چې ویزه لري چې نه لري، مملکت د یو کور یعنی د یو کور په حیثیت ده پرې و بنام قوانین بین المللي، هر څوک چې غواړي چې خپل کور ته راشي، خپل کور ته لکه وطن غوندې، چې څوک ارمانجي ممانعت کوي، نه چې پاکستان په دې وخت کې ممانعت کوي. دا په دې معنا ده چې انساني حقوق قوانین بین المللي ټول تر پښو لاندې شوی.
سیدی صاحب هم دې موضوع ته ما اشاره کوله چې حکومت ته په مشخصه توګه کوازی وایسته کول پکار دي، اوس خو بالاخره پاکستان پولی تړلی دي او دغه موضوع تقریبا د تیرو دوه اونۍ راهیسې همداسې دوام لري. حکومت ته څه کول پکار دي؟
پولی بین الملل داسې حکم چې سرحدونه چې تړل کېږي، یعنی بنابه چې تړل کېږي، یعنی سفارتونه او کنسولګریګانې دا هغو فعالیت خپل مفهوم له لاسه ورکوي. یو بل خبره دا ده چې جامع جهاني میثاق بین المللي په دې باره کې واضح ده، واضح ده چې څوک ویزه اخلي چې هغه مملکت ته ځي او بېرته خپل کور ته راشي، هېڅ څوک د هغه ممانعت حق نه لري. دولت افغانستان باید هر څومره چې ژر کېږي باید په شورای امنیت کې هغه خلافورزي چې پاکستان کړې مخصوصا د ویزه په باره کې دا شکایت وکړي. ما نن د یو چانه پوښتنه وکړه دولت ده، هغه وایي چې موږ دا کار پرېږدو خو امریکایان ماته نه پرېږدي چې دا زه وکړم.
نو همدغه موضوع که فرض د افغانستان حکومت که چېرته د امنیت شورا ته شکایت کوي او بیا هم هلته رسېدنه ورته نه کېږي،
دلته دوه ټکي دي. یو شکایت ده، یو نتیجه ده. فرض کوم دغه خبره نتیجې ته ونه رسېږي، یعنې دنیا ته خو معلوم چې پاکستان یو خلافمند مملکت دی، یو غیر قانوني مملکت دی چې په اصول بین المللي کې احترام لري. دا خو کولی شي اوس چې افغانستان ځان غلی نیولی، دنیا داسې فکر کوي چې ټول افغانان چې هغه بادر هغه خاصه بند دي، ټول ویزه به نه لري، ټول د ویزه خاوندان دي. داسې فکر کوي یو تعداد خاص ویزه لري، اما پاکستان د خپل ویزه به نه غلی کې دائم کوي. دا افغانستان باید دنیا ته وښيي، یعنی ویزه څه مانا؟ اجازه نامه. ته باید ته په خپل کور کې اجازه ورکوي، اما اجازه ورکوي دا څه مانا؟ یعنې اجازه لري چې ته راشه، چې اجازه نه ورکوي هغه به پرتباس نه کوي.
احمد سیدی په پاکستان کې پخانه افغان ډیپلوماټو چې ویلې د پاکستان لخوا له افغانستان سره د رسمي لارو د تړلو پریکړه د نړیوالو قوانینو خلاف ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اسرائیل صدر اعظم به د پنځشنبه په ورځ په مسکو کې د روسیې له ولسمشر پوتین سره وګوري او له هغه سره به د هغه اندېښنو په اړه وغږیږي چې اسرائیل په سوریه کې د ایران د نفوذ د پراختیا په اړه لري. فرشته جلالزی په دې اړه تفصیل دروړي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل چې ایران د ځمکې او سمندر له لارې هڅې کوي چې په سوریه کې د پښو دایمي ځای پیدا کړي او په تدریجي ډول د ګولان پر لوړو کې د اسرائیل پر ضد جبهه ونیسي. د اسرائیل صدر اعظم وویل چې له دې امکان سره خپل شدید مخالفت به د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره په کتنه کې څرګند کړي. ایران په سوریه کې د بشار الاسد له عمده ملاتړ کوونکو دی. روسیه هم د سوریې له رژیمه مالی او پوځي ملاتړ کوي. اسرائیلي چارواکو په وار وار په منځني ختیځ کې د ایران د نفوذ د پراختیا له خطره خبرداری ورکړی دی. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ورستی وار تیر کال دوبی سره کتلی وو او پوتین اسرائیل په منځني ختیځ کې یو مهم هیواد بللی وو. خو د روسیې ولسمشر تیره اونۍ وویل چې په سوریه کې د بشار الاسد پر رژیم له نویو بندیزونو به ملاتړ ونه کړي. غربي قدرتونو ویلی چې د بشار لسد رژیم په سوریه کې پر کورنۍ جګړه کې له کیمیاوي وسلو کار اخیسته یو له دې عمله یې له امنیت شورا غوښتنه کړې وه چې د اسد پر رژیم د نویو بندیزونو پر اعلان راګیري وکړي. خو ولسمشر پوتین چې هیواد یې د امنیت شورا له دایمي غړو دی وویل چې بندیزونه په اوس مهال کې مناسب نه ګڼي، ځکه د هغه په وینا په سوریه کې د سولې له بهیر سره مخالفت کولای شي.
دوستانو اوس هم مخکې له دینه چې د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام درته وړاندې کړو، د خپرونې وروستی رپورټ راخلو. د سوریې دولتي رسنۍ وایي حکومتي ځواکونو د دې هیواد په شمالي برخو کې پرمختګ کړی. رپورټونه وایي حکومتي سرتیرو په حلب ښار کې هغه سیمه بیرته نیولې چې د اسلامي دولت په نامه ډلې یادایش لاندې کړې وه. رضوان مراد او په دې اړه نور تفصیل.
د سوریې دولتي ټلویزیون اخباریه نن د پوز دیوې سرچینې په حواله خبر ورکړ چې حکومتي ځواکونو په حلب ښار کې پرمختګ کړی دی او دا مهال د فرات سین په لور روان دي. د سوریې ځواکونو چې له هوا نه ورسره د روسیې جنگي الوتکې دي له جنوري میاشت راهیسې شاوخوا نوي کلي له داعش څخه بیرته نیولي دي. د سوریې دولتي خبري آژانس سنا وایي پوز نن په شمال کې 15 کلي بیرته ونیول. د سوریې د بشري حقونو ډلې چې له لندن څخه فعالیت کوي ویلي حکومتي سرتیرو په حلب کې د اوبو رسولو یو مهمې شبکې ته نږدې ځانونه رسولي، چیرته چې ویل کېږي د دې سیمې اوسیدونکي له 30 ورځو راهیسې د څښلو له پاکو اوبو محروم دي. داعش ډله تر اوسه په دې سیمه واکمنه ده. د بشري حقونو ډله وایي د حلب په هغو سیمو کې چې جګړه روانه ده تر اوسه 1500 کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي بې ځای شوي دي. تازه راپورونه وایي د حکومت ځواکونه نن د الباب ښار په لور په حرکت کې دي. کتونکي وایي د سوریې د حکومتي ځواکونو د دې تازه تهاجمي عملیاتو هدف دا دی چې د ترکیې له ملاتړ برخمن وسلوال جنوب لور ته لا پرمختګ منه کړي. داعش ډلې په 2014 کال کې د سوریې او عراق مهم ښارونه ونیول. له 2011 کال راپدې خو د سوریې په کورنۍ جګړه کې تر اوسه پورې 1500 کسان وژل شوي او میلیونونه نور بې ځای شوي دي. متحده ایالات او ترکیه د سوریه په جګړه کې د بشار اسد د رژیم له مخالفو وسلوالو ملاتړ کوي او ایران او روسیه بیا د دمشق په طرف ولاړ دي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښاو بریالي اوسئ دا د بیا مې تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټوو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسې جوړوم وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو د تاسې ډېر تلیفوني پیغامونه ازادي راډیو ته رسیدلې دي او دغه تلیفوني پیغامونه ډېر زیات دي. تلیفوني پیغامونه مونږ نشو کولای چې په یو پروګرام کې تاسو ته خبر کړو، نو له دې کبله ازادي راډیو واورئ. ټول هغه تلیفوني پیغامونه چې ازادي راډیو ته رسیدلي دي حتما به تاسو ته خبرو. ګرانو اوریدونکو له نیکه مرغه د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم داسې تلیفوني پیغامونه موږ ته رسیدلي دي په کومو کې چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. د دې په څنګ کې داسې تلیفوني پیغامونه هم شته په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به مونږ ځنډو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ اغله ازادي رادیو څخه اوري په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته واګیاست. ګرانو اوریدونکو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه تاسو ته خبر کړو په کومو کې چې اوریدونکو تلیفون کړی دی او د ځینو ورکو شو عزیزانو پاکله پکې معلومات لري. اول به هغه تلیفوني پیغام راواخلو کوم چې یو شخص د ځان پاکله ازادي راډیو ته رالېږلی دی او ویلي دی چې له کورنۍ نه ورک شوی دی. دغه کس دولت ملتیار نومیږي. راځي چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه دولت ملکیار د کندهار د پنجوایت ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه د کرزي په 3 کال د کور څخه کوچنی راوتلی یم، ورک یم. ما څخه خپل کور کوچنیان یان ټوله ورک دي. هر څوک یې په ما پاکه ورما دی. به دغه شمېره چې زنګ وایي 0 1 1 0 5 5 2 2 یو یو دا ناتل پښنه د خدای په امان ازادي راځي څخه مننه.
ټلیفوني پیغام مو واورید. اوس به تاسو ته داسې یو ټلیفوني پیغام خبر کوم چې زهیر له ارزګان را لېږلی دی. دی وایي چې د یوه ګونګي په هکله معلومات لري او یو چا له کندزه ازادي راډیو ته ټلیفون کړی و او ویلي و چې د دوی د کورنۍ کوم غړی چې ګونګی دی ورک شوی دی. نو راځي چې دغه ټلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
زه ظاهر یم د ارزګان ولایت څخه ازادي راډیو ته پیغام پرېږدم. اول ازادي راډیو ټولو همکارانو ته د مینې محبت سلامونه وړاندې کوم. تاسو سلامه څخه د کندوز د ولایت څخه یو ورور رنګ وخلی و ازادي راډیو ته. زما یو ګونګی دی مدارکه دی، نو هلته یو ګونګی یو ځای ژوند کوي ما ته رامعلوم دی. دی داسې وایي دا ګونګی په خپل وینا کې چې زه در سالنګ داسې مثال ورکوي چې در سالنګ راووتم. فکر کوم چې دا سړی به د هغې مچکي نو کچېرې زما آواز واورې یا دې د پیغام خپور شي یا دې زما دا شماره ورکړل شي 0 9 4 8 0 3 0 9 0. وسلام به احترام.
تلیفوني پیغام مو واورید. اوس به تاسو ته داسې یو تلیفوني پیغام خبر کړو چې ورور موږ ته تلیفون کړی دی، خپل نوم یې نه دی اخیستی خو ویلي دي چې د دوی په کلي کې یو شخص ده چې دماغي تکلیف لري او وایي چې نوم یې حضرت دی. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم ورور، ستړي مسې چالي جوړه ازادي راډیو ټول اورېدونکو کارکونکو ته سلام وایم. دلته زموږ په کلي کې یو یوانای دی دماغی تکلیف لري، دغه وخت ولا کی د کم ځای دی دلته بالا وسیږي دره کمره معلومیږي دغه کاغذ ما د پاته سي ما د ټلیفون شمیره ده 0 1 3 4 1 3 1 4. یو ځل بیا تکرارم 0 1 3 4 1 3 1 4.
ټلیفوني پیغام واورید. یو ګران ورور متی الله له زابل نه ټلیفون کړی دی. دی وایي چې یو شخص په نامه د سمیع الله ازادي راډیو ته کوم ټلیفوني پیغام را لېږلی و او غواړي چې دغه ټلیفوني پیغام موږ ورته خپور کړو. دا ټلیفوني پیغام ما د ازادي راډیو په آرشیف کې پیدا نه کړ، خو سمیع الله کولی شي چې دغه ګران ورور متی الله ته یو ور بیا هم خپل ټلیفوني پیغام را ولېږي.
السلام علیکم، زما په ولادت زابل ولایت له تاسو سره په تماس کې یم. تاسو په تیر پرګرام کې یو اعلان وکړ چې موږ چې یو سمه ولادت د زابل ولایت او د میوند په ولسوالۍ کې د هغه سلی نمبر یا هغه ټلیفون پیغام کې تاسو یاري به سمات نشر کړئ. تاسو به ډیر مهرباني وي. سلام.
ټلیفوني پیغام واورید. ګران دوستانو، یو ګران ورور له اسمارو تلیفون کړی دی. دی وایي چې ذاکر نومیږي او د ساجد په اکله معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
ذاکر الله اسمارو لسانی نه، دلته ساجد په نوم یو. ذاکر الله اسمارو لسانی نه خبرې کوم. دلته ساجد په نوم یو کس پیدا شوی دی. کله چې خپلوان یې زم په دې شمېره نه ماته زم وایي 0 1 5 9 9 5 3.
تلیفونی پیغام مو واورید. ګران دوستانو، یو ګران ورور په نامه د عرفان له کندهار موږ ته تلیفون کړی دی او وایي چې د یو شخص په اړه چې آزاد نومي کې معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه عرفان الله عرفان د کندهار د جړی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ما درېوار نور ټلیفون ازادي تکړې دی چې دلته د حضرت په نامه باندې دی. د دوه کال کې د چا په کور کې وسیږي، دماغي توازن هم لر لري وینه. او دی وایي زه د هرات ولایت یم، کله وایي زه دغه د هلمند ولایت یم. او کوم دغه د چې دی زبان فارسی ده، نو دی د له وسیږي په کور کې. ما دوه واره ټلیفون کړی، ما ته چا ټلیفون مې را کړی. دا د جګ نه پاره دی، غټ ورته پازه ده. د 40 کال عمر دی ان شاء الله. دا چې یو ستاره کوم عمر دی. دا سره ته کولای شي دا ټلیفون نمبر ماته زنګ وای 0 1 2 0 1 1. یو ځل دا وایم 0 1 2 0
وسوایواته
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 24 20 14 45. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اوري. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونه اورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، اوس به تاسو ته تلیفوني پیغامونه خبره کړو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
بلې، السلام علیکم. بشرمن هیواد مور ننګرهار ولایت نن اړیکه نیول ده. ځان یو دوست خوښوي چې خان محمد شرکت په نامه دی او د غونډې شپږ میاشتې اداره کوي. نو که تاسو معلومات په دغه شمېره مسله اړیکه ونیسئ، 0 28 9 4 8 2 8. او بیا تلیفون شماره ده 0 28 2 8 6 8 3 9. دغه دوه دوه شمېرې په چاته معلومات دي. نو یو جایزه ورته کوم. نو سره نه غواړم خوښ خپرونه.
الو، السلام علیکم. زما نوم اودل ستار. ما د ورک زوی امر خان مشهور په محمد شاه. تا ته نور کال کېږي د کندهار ولایت د نن نایه سم درکه شوی ده. هر څوک په اړه معلومات لري نو موږ سره د پدغه شمېره ته ماس ونیسي. 0 28 8 9 3.
السلام علیکم. آزاد نافع د کندهار د ښار د نوې ولایت سره د ټلیفون په لیکه يم. د ازادي د رادیو د همکارانو څخه ایوان لړی مننه چې د ورکو اجزانو خبرونه د رادیو کې پروګرام ته ځای ورکړی دی. زما یو ورور دی، عبدالواسین میزي، په تنه داسې ګردی ځوان دی، نری ژری ده. نو که دی دا زما آواز اوري او یا د ده په هکله بل څوک معلومات لري نو د مهربانۍ له مخې دې په دغه شمارو باندې زنګ راته ووایه. د ټول ورکو عاجزانو خپرونې ته زه سلامونه وایم. خدای دې وکړي چې ټول جوړ روغ یې. هر ورور چې د ورکو عاجزانو خپرونې ته زنګ ووهي، د ټلیفون نمبر یا شماره دې په ډېر احتیاط په حوصله باندې ووایي چې هر څوک هغه شماره د ځانه سره ثبت کړي. ډېر ورونه شماره ډېره چابکه وایي او څوک یې یاداشتولی نشي. خصوصا بیا یو ورور د واشر څخه زنګ ووهي، هغه شماره 2 نمبر ووهي خو ډېر چابک چابکه وایي. چې هر څوک د خپل د ټلیفون نمبر په کرار ووایي نو ډېر مهرباني به یې. زما د ټلیفون شماره ده 0 28 8 4 4. دوهمه شماره 0 28 1 2. شماره به یو ځل بیا دواړه درته ووایم. 0 28 8 4 4. دوهمه شماره 0 28 1 2. هر ورور چې د ده په هکله معلومات لري یا دی د زموږ آواز اوري موږ ته دې په دې نمبرو باندې زنګ ووهي، ډېره مهرباني به یې. زه عبدالنافع د کندهار د ښار د نهمې ناحیې څخه.
الو، السلام علیکم. زه سید احمد شاه د غزنی د ولایت تناوی د سوالی د ملک دین اوسېدونکی یم. ما د اکا زوی چې د داود په نامه د ترین کاکا زوی دی، په کال 2002 کې د کوټې د ښار څخه ما درکه شوی ده. که چاته یې پته معلومه وي یا دا اعلان دی په خپل اوري، په مخور بازار کې د محمد اکبر دکاندار ته خبر ورکړي یا د زموږ سره د ټلیفون پر دغه شمېره اړیکه ټینګه کړي. 0 28 8 4 4. شیرینی ستاسو د خولې وسه ده.
بله، السلام علیکم. زمینګل د پروان د ولایت سیزر د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو ماما چې نوم یې محمد صابر دی، د عبدالجان زوی دی. شپږ کاله او 10 میاشتې کېږي د ګدرېز د ولایت نه مبارکه شله دی. هر مسلمان ورو ته په دې په اړه کومه معلومات وي یا محمد صابر یې خپله اوري، د دغې شمېرې سره د اړیکې ونیسي. زموږ شمېره ده 0 28 9 15 15 2000 ډالر انعام لري.
السلام علیکم، زه عبد الله د هلمند ولایت واشیر لسوالی څخه ازادي راډیو ته پیغام پرېږدم. ما د اما زوی چې راتګل نمېږي 15 کاله کېږي، نظاره کوي عصابي تکلیف لري. که دی خپل زما دغه اوري بل څوک یې پاک له معلومات لري، زموږ سره به دغه شي ما اړیکه ټینګه کړي. 0 1 8 9 9 19 د منظره کې د کلي اوسېدونکی د ملا قبلي نیکل مسی د ملا الیاس اخند زوی.
السلام علیکم، زما لقب زید خالق نمیری د پلان مشر علی شری د روژې رئیس د ورس پورس والے کنا در پسو دی هر مس ما ورته کی معلومات چې د عالم باندې زنګو 0 3 8 4 5 دو مشماره 0 5 9 6 8 5 څنځو زره غونې نام بری ازادي راتو زنده‌باد په مخ مخ.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. ګرانو دوستانو، د ازادي راډیو د نن ورځې د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام پای ته ورسیدو. په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه وی خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پامونی کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په الله رحم چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.
دے اخیسته تم سپیچله انتقام ده تگتون که دیگه خاره تساتون که دیگه خاره نده خوب نده آرام ده بواتون بانده ده پام ده سحر دے کما خان دے